آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د ماسکاو فارمټ په شپږمه غونډه خبرې کوو. روسیا، هند، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان په دې فارمټ کې شامل هیوادونه دي. د مسکو فارمټ د شپږمې غونډې په تورشل کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زاخاروا وویل د مسکو فارمټ د مشورتي ناستې لومړیتوب د افغانستان د سولې پر بهیر بحث او د سیمې او کابل ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې په برخو کې د عملی تعامل پراختیاوي. هغه د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې وویل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د دې غونډې ځانګړی میلمه دی او د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره به وبیني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي زیاته کړه چې دا غونډه به چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم پکې ګډون کوي، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرانیزي او له ښاغلي متقی سره هم جلا خبري کوي. قسم د دې غونډې هیڅ برخوال هیواد د نور نړۍ د هیوادونو په څیر د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو اړیکې ورسره پالي. د مسکو فارمټ د افغانستان پر مسئلو د بحث لپاره په 2018 میلادي کال کې رامنځته شوی دی. د مسکو فارمټ مخکینۍ غونډه د تیر کال په اکتوبر کې د تاتارستان په کازان کې جوړه شوې وه چې د هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغزستان، پاکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازو او همدارس د طالبانو استازو پکې ګډون کړی و. موږ په دې خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره د مسکو فارمټ د شپږمې غونډې او په دې اړه خبرې کوو چې مسکو په افغانستان کې د څه شي په لټه کې دی. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات غاوس جان باز، د سیاسي چارو شنونکی احمد سایر داوودزی او همدارس د سیاسي چارو نظر خواوند شیر حسن حسن. درنو میلمنو ته هرکلی وایم. وروسته به تاسو ته هم نوبت درکو چې د استودیو سره تماس ونیسئ، زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. لومړی جانبا صاحب، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې د مسکو د فارمټ هدف څه دی؟
مننه خاغلی سروان، تاسو ته سلام. زواګې قدرمن دوست لوفس فاسر ته او درشان خاغلی داوزه سیف ته سلامونه او ټول لیدونکو ته احترام او سلام. خب اما چې تاسو فرمایل پیل کې دغه فرمات په 2018 کال کې منځته شو او وایم تاسو ووایم چې مخکې له سقوطه زه په ټولو فرماتو کې، البته د افغانستان د حیات پاستازیتوب و دسپارت پاستازیتوب پتولو که ما گردن دیم. روس در سکوتا تاون چه نمون در سپارت پی خود او بیانو تا فرماتون دسپل زندگی دلو کل دایری دل. روسیه در سده پار دا کار کوی. اگه وقتی چه پا افغانستان که ملی قوه و حضور لیدل که ده، روسیه، ایران، چین، زینو رو هیوادونو وقتل چه پیاونوا لو بکی چه هدف داو ترکسو هاگه هیوادونو چه پا سیمه که بسیم نو دا آقوی پا آن او دا فراسیمی چه خمیتا آقلی و کماتو او کمتحده ایالاتو یا نو هیوادونو چه آقلی و دا مگر ملتونو در فیصله پر لاسد به ملی ایتلاف به توریزم در جبله پر خاطر اروس و اروس در اوکی وادو، یعنی به منطقه وادو نو دست با انگیره چه گوه که در قواتونه در تدیر لوی استراتیجی که موخی تاقیبه بود. البته در خبر در بحث وارده گونشن، خو دوی در فیصله وکره چه در قواتونه باید دیزنه اونسی. هغه یو ابزار چې په افغانستان کې په ډېر تاسو په پښتني سره حضور درلود او په هغې باندې چې دوی کولی شو چې حساب یې کړي ترتیب او هغه د یو ابزار په حیث پرې ګټه پورته کړي، هغه همدغه طالبان. دغه هیوادو په شمول د روسیې د فدراسیون د طالبانو ډلې سره چې د حکومت پر ضد مبارزه کوله په هر عنوان چې وسپوله هغې باندې به ضرورت چې تم شو خو په اصل چې دا خلک یې پټو ښکاره حمایت کول دوی ته یې انګېزه ورکوله ځینو هیوادو په منطقه کې لکه پاکستان دوی تجهیزول دوی ته انګېزه ورکوله همغسې چې ملا فضل رحمان خپل اعتراف وکړ چې دېرش زره یوازې د پښتونخوا خلک چې په افغانستان کې تباه کړل نو ځینو هیوادونو ورته سیاسي ملاتړ د دغې ډلې څخه سیاسي ملاتړ او دا یې په یو څرنګه تقابل کې واقع کول پخوانی حکومت سره جمهوریت سره او په یو ترتیب یې بېرته خپل نفوذ غځولو د دغې موخو د ترتیب دپاره چې د یو کړو د بهرنیانو یا د ناتو د متحدو ایالاتو نظامي شتون دا یو مسل او بل موضوع دا چې خپل نفوذ په افغانستان کې د لاس ورکړي چې د عمومي قافلې نه بېرته پاتې نه شي نو دغه فرماتونه وي فرمات ایجاد کړي یو فرمات دغه د مسکو مشرفي فرماتو د افغانستان په اړه چې تر دې عنوان چې په افغانستان کې باید د سولې بهیر رامنځته شي د افغانستان ټولې ډلې چې سیاسي دي که جهادي دي که جمهوریت دی دوی ټولې باید سره راټولې شي په یو فرمات کې په یو مرکز کې یو میدانچه کې خبرې اترې سره وکړي تر څو د دوی په اند یو
ډېره مننه جانبا صاحب تاسو تقریبا هغه وخت ته ځکو چې د فارمټ سکل رامنځته شو او هغه وخت په افغانستان کې د ناټو ځواکونه لیکن اوس چې د ناټو ځواکونه نشته طالبانو حکومت دی اوس مسکو د څه شي په لټه کې دی او د فارمټ له طریقه دوی کوم هدفونه غواړي چې غوته ورسیږي
بالکل فضائی پوښتنه ده تقریبا هماغه محیطي ماهیت تغیر نه دی کړی شکل ته اوس 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 دغه ډله چې په افغانستان باندې حاکمه ده او ځان ته طالباني اماراتي سیستم وایي یا حکومت وایي د دوی په ژبه چې هر څه ده نو دوی سره دوی رابطه شول په تعامل کې خپل سفارت یې په کابل کې وساته دوی ته یې د افغانستان سفارت په مسکو کې ورکړ هلته نظامي اتشې پورې او نورو ډیپلوماتانې د طالبانو د ومنل هدف او موخه هم ده دی یو څه د لوی قافلې نه چې د روانه ده ډېر لوی لوبه چې روانه ده هغې نه بېرته پاتې نه شي هغه خپل رقیبان چې هغه که متحده ایالات وي که ناتو ده د دې منطقې نه لرې وساتي او تاسو ولیدل چې په ټولو دغو فرماتو کې جلاسو کې غونډو کې چې دغو هېوادو چې تاسو نومونه واخیستل په ترکیب کې دایریږي کاغه د منځنۍ آسیا هېوادونو د روسیې سره کاغه د پناجي ملاقات وکړه د نظامي او امنیتي او د دوی مشران چې سره ګوري په غونډو کې مختلفه کې موخه یو ده چې پخواني هغه فرا سیمه ییز قوتونه هېوادونه چې شتون درلوده هغه به دې هېواد ته نور دې هېواد ته مداخله نه کوي جبران دغه زه فقط نقل قول کوم جبران د خساره به کوي او نور به د افغانستان برخلیک دوی په عام طالبان او د منطقې یا د سیمې هېوادونه تاسو او د افغانستان د سیمې اجندا څخه نه بهر پاتې شي د ترتیب موخه هغه موخه دي یعنی د یو خپل نفوذ ساتل او هغه غزاول او د افغانستان په طریقه په منځنۍ آسیا کې هغه تر یو لیدل چې جنوبي آسیا کې خپل نفوذ ساتل
بله ډیر مننه سلامات اوسې جانبا صاحب زموږ بل میلمه شاغله شیر حسن حسن هم له سټوډیو سره وصل دوی ته هم ارکلی وایم حسن صاحب ستاسو په نظر روسیا په افغانستان کې د څه شي په لټه کې ده او هغه کوم هدفونه دي چې د مسکو فارمټ په شکل غواړي ترلاسه کړي
سرور صاحب سلامونه او مننه تاسو ته سلام وایم قدرمن جنبا صاحب ته سلام وایم او پاتم چې تاسو سره یو ځای د قدرمن لیدونکو سره مخ یم
سلامت
د روسیې هدفونه د روسیې د پارګي او هغه دا چې له هغه وخت چې په افغانستان کې ګډوډي د جنگ جګړې دي او یا د بهرنیو نو موجودیت دی یا دمی موجودیت دی خو په افغانستان کې دغه سي حالت دی چې روسیا د وچ للارې د افغانستان سره د یو نخلول شوی هیواد په توګه چې له هغه ځایه څخه د تروریستي ذهنیت د افراطي ذهنیت او همدارنګ د امنیتی نورو خطرونو د مخنیوي لپاره او همدارنګ د مخدره توکو د قاچاق او د هغه د ښه تولید په افغانستان کې کیږي خو د هغه راتګ افغانستان ته د هغه د مخنیوي لپاره دا د دوی لوی هدفونه دي. ولې البته هغه لوی هدفونه نه بلکې هغه څه دي چې ښکاره دي. د دې ترڅنګ هر ابر قدرت چې روسیا بدون شک یو ابر قدرت دی ځان ته داسې هدفونه هم لري چې هغه په مطبوعاتو کې ډېر کرده پورته کېږي نه. ولې د سیاست په ډګر کې هغه څوک چې څو شپې تیرې کړي هغه پوهېږي او هغه دا ده چې روسیا هم نه غواړي، چین هم نه غواړي، هند هم نه غواړي، د همسایه هیوادونه هم نه غواړي او غربیان هم نه غواړي چې په افغانستان کې د دغه سي بهرني قوتونه رښتو کې او هغه د په افغانستان کې جانشین شي چې هغه روسي ته نقص ورسي، روسي او د روسي ګټو ته تاوان ورسي. او دا چیري د چین هدفونه هم دغه سي دي چې نه غواړي په افغانستان کې دغه سي قدرت حاکمي چې بیا د چین ګټو ته تاوان پیښ شي. هند هم دغه سي دی، ایران هم دغه سي دی، د منځنۍ اسیا هیوادونه هم دغه سي دي، امریکا، ناتو او نور ټول هیوادونه هم دغه سي دي. نو روسیا په دې امر کې مستثنا نه ده او هدفونه هم دا دي چې په افغانستان کې د دوی سیال قواوې چې هغه ناتو دا او کبل هر هیواد دی چې هغه یې کتاز حاکم د میدان.
بل اصل صاحب ستاسو نظر دا دی چې روسیا یوازې د خپل اندیشنو له خاطر غواړي چې په افغانستان کې داخله ووسی او علایق لمدې مسلې سره اړه لري، کینی نوري ګټې تر څاڅ فکر نه کوي چې نوري ګټې هم دلته لري، رقابتونه په منځ کې نشته، د دې لپاره چې طالبان لویدیسته ورنږدې نشي په دې خاطر نه غواړي چې له طالبانو سره نږدې ووسی او دا ډول فارمټونه د همدې لپاره جوړ شي.
بله ستاسو اخیری خبره مې وانه وردل، خو زوایم چې د روسي همدغه تشویشونه چې په مطبوعاتو کې کته پورته کیږي دا هم دي او بدون لشک دا خبره ده چې نړیوال رقابتونه موجود دي او په نړیوال رقابت کې روسي هم نه غواړي چې د دوی رقیبان په افغانستان کې د سیاست د ډګر صاحبان شي او یا الته یو ډومینانت دغه ولري موقف او موزه ولري. چین هم داسې نه غواړي او امریکا او د هغوی متحدین هم داسې نه غواړي. نو دا د ګټو خبره هم ده او د رقابتونو خبره هم ده. په دغه دواړو خبرو کې د روسیې موقف هماغه څه دی لکه څنګه چې موږ تاسې سره تبصره پرې وکړه.
ډېره مننه حسن صاحب. کور ودان زموږ بل میلمه ښاغلی احمد سایر داوزای هم وسله سټوډیو سره وصل دی. داوزای صاحب تاسو ته مرکلی وایم، تاسو څه فکر کوئ چې آیا د مسکو فارمټ غونډې د روسیې د اندېښنو له کبله دي او که غواړي چې له دې طریقه په سیمه کې خصوصا په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه. زما هم نظر یم چې په اوم کې د دې مسله د اندېښنو مسله ده. ګوري د غربي هیوادونو بلاک، ناتو، امریکا، اروپایي هیوادونه دوی تړون لري د طالبانو ادارې سره چې د دوه تړون دی. په دې کې یو څه مکلفیتونه هم په طالبانو باندې دي او په عین وخت کې د انفورسمنت میکانیزم هم دوی لري چې څنګه که طالبان خپل وعدو باندې عمل ونه کړي هغوی باندې فشار راوړل شي. مګم د سیمې هیوادونه لکه مسکو، چین، ایران، پاکستان دا په دوهې اګریمنټ کې کور نه دي. دوی په هغه کې نه کوم امتیاز لري نه کوم مکلفیت د طالبانو په غاړه دی. دوی په اړه د دوهې اګریمنټ هغه اولین خط که موږ ولولو هلته واضح لیکلی ده چې طالبان به د افغانستان د خاورې ته نه اجازه نه ورکوي چاته چې د امریکا او یا د امریکا په متحدینو باندې بریدو کی. بدې کې دا د سیمه هیوادونه نارضي نو دوی ځانته بدیل هم دغه د ماسکو فارمټ جوړ کړی دی چې دغه فارمټ د لارې د طالبانو ادارې سره هم همغږي رامنځته کړي، هم یو اجماع سیمه ییز اجماع رامنځته کړي، او هم خپل ځان د حفاظت لپاره طالبان سره یو ډایلوګ لري.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ قدر من اوریدون کو تاسې له آزادی رادیو د آزادی په چپو کې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د مسکو فارمټ پښ پژمې غونډې ل خپل درنو ملمنو شاغلیو غوث جان باز، احمد سیر داوودزی او شیر حسن حسن سره خبرې کو. څو شیبو کې به تاسو ته هم نوبت درکو چې له استودیو سره تماس ونیسئ او خپل نظرونه او یا هم پښتنی مطرح کړي. جان باز صاحب، تاسو په نظر آیا مسکو د مسکو فارمټ، روسیا د مسکو فارمټ له طریقه لویدی سره د سیالۍ په لټه کې نه دی؟ ځینې داسې وایي چې مسکو طالبانو ته ځان نږدې کړی دی او په داسې غونډو سره غواړي چې ځان نور هم نږدې کړي، څو د طالبانو او لویدیځوالو اړیکې سره نږدې نشي.
په بطن کې خو ستاسو خبره معقوله ده، خو دلته خبره نه یوازې اوس پیلان د رقابت ده، بلکې زما په نظر د داسې غیر ملموسه یا غیر فزیکي تقابل ده، ځکه چې هغه شی چې موږ اوس ګورو، هغه جریانات چې موږ ګورو، مثلا په د اروپا په شرق کې، په اوکراین کې، عملا لویدیز د اوکراین په ټوله معنا ملاتړ کوي او هغه مجرمسرین اسه اوکراینانو ته ورکړي دي چې څو د روسیې په ضد یې وکاري. نو په دې ترتیب معلومه ده چې دغه جنوبي استقامت چې دوی ورته مثلا پنځه کې افغانستان ته منځنۍ اسیا ته او دغه جغرافیه ته دوی خپل لویدیز یوزنی ویکتر یا یوزنی فلانګ ورته وایي، یعنی دغه جنوبي استقامت ته ډېر متمرکز پوهیږي چې د دې منطقې نه هم کېدای شي چې هغه استفاده وشي چې یو بل جبهه پلانستل شي او د دوی په ضد په شکل د اشکالو وکارول شي، ځکه چې په دې حوزه کې اول خو دا حوزه د دوی د روسیې د فدراسیون د بهرني دکترین او همداشان د نظامي دکترین پر بنسټ دا حوزه د دوی د هغه منافعو حوزه ده. دوی دا خپل په ځای دکترینو کې چې په کې نومونه واخیستل ورته هلته تسجیل کړی. نو وی ترتیب کاملا مبرهنه ده چې هیڅ اجازه باور نه کیږي د دې پلان نه یا د دې استقامت نه کوم ضرر دوی ته ورسیږي. او اوس په دغه راپیدا شوی سیاسي نظامي وضعیت کې طبیعتا چې خبره اوس ناملموسه تقابل پورې هم روان ده، او دې به خپل رقابت خامخا ساتي او دلته به همره کار کوي چې دوی امکانات دوی امکان ولن خپل نورو متحدینو په مرسته کې هغه ایران دی، هغه چین دی، دوی هغه لوبه کوي تر څو مدیریت د عمومي مدیریت د اوسني حاکمیت په افغانستان کې د دوی د کنټرول څخه ونوزي. دوی ډېر ښه پوهیږي چې طالبان څوک دي، دوی ډېر ښه پوهیږي چې طالبان د څه لپاره ایجاد شوي. د تیره اونۍ په مسکو کې یو کتاب چاپ شو چې لیکوال دی الکساندر دوګین، او الکساندر دوګین داسې یو کس دی چې مستقیما په ډېرو لوړ پوړو روسي چارواکو کې هغه نظامي دي، هغه ملکي دي، سیاسي، هغه باندې ډېر لوی اثر لري. هغه یو فیلسوف دی، د نظر خاوند دی، ټولنپوه دی. هغې په دغه کتاب کې په یو برخه کې کتاب نومی کې د روسیې د فدراسیون د جورو ایشیا انتقام ډېر لوی کتاب دی، ډېر زخیم. ما تاسو ټول نه دی لوستی، خو بعضې پاراګرافونه مې ورته ولوستی. په یو پاراګراف کې داسې راغلی دي چې طالبان د غرب خط دی، د غرب دخوا ایجاد شوی دی، او د پاکستان د طریقه بیا هم د غرب دخوا ملاتړ کوي. نو کله چې داسې یو ذهنیت د روسیې په استبلیشمنت کې شتون لري، هغوی پوهېږي چې لوبه کومه خواته روانه ده، او د هغې د خاطره ټول خپل کوششونه دغه سیاسي ملکي استخباراتي امنیتي کوي تر څو دغه مدیریت د دوی د کنټرول لاندې ونوزي افغانستان په مختلفو فرمات افغانستان چې مې وایم عادت نیم دغه د طالبانو ډله ده دغه طالبانی اماراتي حاکمیت دی دوی په دغه اجنډا کې وساتي تر څو د دوی په ضد ونه کار وشي تاسو وګورئ مثلا د روسیې د کالیو مثلا دغه تجارتي اقتصادي راشه درشه اوسني افغانستان سره دا 300 میلیونه هم نه ده دا فقط دی وزم په د امر رسمي خبره شو د روسیې په مطلب کې نو په دې کې مونږ ګورو چې هغه هم شخصي سکتور دی چې غنم اخلي که مثلا اوړه اخلي یا نور د څه اجي محصولات اخلي یعنی اقتصادي انټرس یا اقتصادي علاقه مندي د روسیې نه لیدل کېږي په افغانستان کې چې هغه یو په لویو پروژو کار وکړي دا څه حال کې چې په افغانستان او پاکستان دا کار وکړي یعنی یوازینی علاقه مندي یا څه وایي اساسي علاقه مندي د روسیې د فدراسیون او د روسیې د حاکمیت هغه ډېر نگراني ده چې په دې ترتیب غواړي چې د خپل نفوذ وساتي امنیتی استخباراتی وضعیت ته په کتو دغه چلند را خپل کړی دی چې د غواړي
ډېره مننه جان باز صاحب. داوودزی صاحب فکر کوي چې روسیا باور لري چې طالبان به د روسیې مخالفانو ته ځای ور نه کړي، او په زمین کې دا سوال هم ده چې روسیا تل دا خبره کوي چې له افغانستانه د داعش خطر دی، دا د داعش خطر واقعا دوی جدي احساسوي، او که دا هم د دې لپاره کوي چې غواړي په دې شکل سره خپل نفوذ په افغانستان کې زیات کړي.
دا څه دی چې تشویش باید ولري روسان؟ زه فکر نه کوم چې هغوی بزن ډاډه احساسي د طالبانو د شتون نه او د طالبانو د وعدې باور به نه کوي دوی، ځکه چې دوی په عمل کې ولیده په مسکو کې ډېر لوی برید وشو، په دغه وروستۍ کې وشو، او دا په داسې حال کې وشو چې د داعش خراسان له خوا نه و او د هغوی مرکزونه په افغانستان په شرقي ولایتو کې دي. یعنی د طالبانو حاکمیت، د طالبانو وعدې چې هغوی ته سپارلې وې نتیجه یې ورنه کړله. نو څومره زما معلومات دي روسان په بدیلو باندې هم کار کوي، په راتلونکي برنامو هم کار کوي، مګر په لنډ مهال کې دوی مجبور دي چې طالبان سره یو څه مرایده زیاته ولري، د نرم لهجې او د نرم موقف نه استفاده وکړي طالبان سره، ځکه چې روسان انفورسمنت مکانیزم نه لري، امریکایان اروپایان لري، هغوی اوور د هورایزن مشن د درون کارولو علاقه هم ښودلی او توانایي هم ښودلی. روسیه تر اوسه پورې هغه سطح ته نه رسېدلی چې داسې یو عمل کې ځان دخیل کړي افغانستان کې. نو دوی لنډمهاله مجبور دي چې د نرمې لهجې نه کار واخلي، د مراودې نه کار واخلي طالبان سره، مګم د میان مهال او اوږد مهال دپاره روسان په بدیل برنامو باندې کار کوي. همدا چې د طالبانو مخالفین فعلا نظامي مخالفین په دوشنبه کې میشتي، دا د روسیې د شین چراغ بغیر سستن امکان نه لري، او نو دا تشویش د روسیې په پالیسي میکرانو سره شته دی. اوږد مهال کې د روسیې باور داسې دی چې د دین مخکې چې خپل روسیه تهدید شي، آسیا میانه بعضې مملکتونه ډېر آسیب پذیره دي، د داعش لخوا او عموما د افراطیت لخوا، مخصوصا د فرغانه دره. دا یو موقعیت دی چې دا تاریخي ډول باندې یو څه افراطي ریښه لري هلته په هغې سیمه کې، او هلته ټول نه زیات خطر، خو هلته هم چې مشکلات زیات شي روسیه مکلف کیږي چې دا داخله شي هلته، ځکه چې د ډېرو هغه سیمو هیوادو سیکیورټي ګارنټي روسان فکر کوي چې د دوی مسؤلیت دی په دې فعلي حالت کې هم. نو زما په اند باندې چې روسیا فعلي حالت کې دا توانایي نه لري چې د یوکراین سره په هغه څه شدید جنګ کې دخیله مي ښکېله مي، او دلته یو بل جنګ یو بل ستونزه مو لري په آسیا میانه کې. نو لنډمهال به هغه د مراهدې د ډایلاګ نه کار اخلي طالبان سره، اوږد مهال به په بدیل کار کوي، ځکه چې دا حالت ورته سسټینبل نه دی، پایدار نه دی.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. حسن صاحب، لکه څنګه چې داوودزی صاحب ویل، روسیا د طالبانو له وسلوالو مخالفانو سره هم راشه درشه لري، اړیکې لري، دلیل یې څه کېدای شي؟ ولې هم له هغو سره پالې، هم له طالبانو سره پالې؟ له طالبانو سره یم که موږ وګورو تر پخوا اړیکې نږدې شوې دي. د 2022 کال د مسکو په فارمټ کې طالبانو استازي نو دعوت کړي، لیکن دا د تیر کال تیر ځلیم دعوت کړي ول، سږ کال یې هم دعوت کړي دي، او داسې معلومیږي چې د دواړو خواوو اړیکې تر پخوا نږدې شوې دي.
طالبان پتا وسنی وخت کې په افغانستان کې داسې واقعیت دی چې هم روسان هم چینایان هم غربیان د امریکا په شمول دوی ټول د داسې غوړې مړې په توګه طالبانو ته ګوري چې همې د خپلولو مسولیت نه اخلي او همې د خپلولو نه ډاریږي. او دغه څه اوسه ده چې یو څړی چوای چې له خیره دی تیریم خو له شره دی معصاته. د دې کبله طالبانو په موجودیت باندې، لکه څنګه چې نور دوستانو وویل، د هغوی په اصلیت باندې او د هغوی په بې هدفۍ باندې ټول نړیوال پیږي چې دا یو هدفمن او لوی ستراتیژیک قوت نه ده چې دا غوی فکر دی پابند دغه ولري آینده ولري، د بشریت لپاره هم، د اسلامیت لپاره هم، د افغانانو لپاره هم، د سیمې د هیوادونو لپاره هم، او دا داسې یو فکر وی چې هغه دی هغه ته د نړۍ نور خلک نور وګړي د روسانو په شمول، د امریکایانو په شمول، د عربانو او د غیر عربانو په شمول، د مسلمانانو او غیر مسلمانانو په شمول هغه ته تن کې دي، ځکه دغه سی فکر باندې ژوند کول مشکل دي. خو دغه فکر اوس په افغانستان کې را کامیاب شوی دی، او دغه کامیاب شوی دی چې په ظاهر کې په افغانستان کې امنیت ساتل دي، او یوازنه ډله ده د ښاغلي پوتین په قول باندې چې هغه خپل د دایښ نظریږي، وایي چې مثلا دایښ وخت په وخت عملی کوي د طالبانو په قلمرو کې، هلته توریستان وژني، مثلا د دوی په سفارت کې حمله وکړه چې بدنامي اتمن په طالبانو ده، د طالبانو په وزارت بهرنیو چارو وزارت باندې حمله وکړه، د چینایانو د اوسېدلو په ځای باندې حمله وکړه، په توریستانو باندې، سیاحینو باندې حمله وکړه، په اخرو کې په غوراو دا کندی پلار کې مسافرین هوا جلا، او د دې ټولو خبرو بدنامي طالبانو ته مراجعه ده، ځکه هغه حاکم قدرت ده. نو لدې کبل دوی وایي چې نو هلته خو بل قوت نشته چې دایش او یاد دایش ته ورته نورو قواو په مقابل کې وجنګيږي، وس کدا او کنه دا که خدا او کبد د قوم د طالبان دي چې دوی په مقابل کې جنګيږي. لدې کبل د دوی د تا پردیتوب نه د دوی د مخنیوي د پاره دوی سره باید مراودات وشي، درشه سره وشي، د مسکو فارمات غونډي کې په بل هر غونډي چې دوی تب کې و چوکي رسیږي، رې دي شي خبره دی و کې د نور سره سلام علیکم کې چې حد اقل هغه د دوی د غسر خلک آشنای، د دوی د قوت سره خلک آشنای، او د دوی د نیت سره خلک آشنای، د دوی د خبرو نه، د دوی او بده ستراتیژي معلومیږي چې دوی څونه بشر شموله کېدی شي، دوی څونه افغانستان شموله کېدی شي، دوی څونه همسایه شموله کېدی شي، او لسمی سره د انټیګراسي یا د سیمې سره د ښه تاګراتک قابلیت لري. دغه یو تعامل د دې کې نوې فکر نو کوم چې په وګدا لوی ستراتیژي کې د طالبانو ته دوی د څه په تمه یې چې بیا به وګدا او محل کې د دوی سره دوستی کوي، او د دوی سره هغه چې دوستی لکه چې په افغانستان کې د دوی و نه هغه ته دوی په تمه نه دی، ولی اوس دغه واقعیت دی او د دې واقعیت سره دوی گزاره کوي.
مننه کورودان جان باسب. لوی دیزوال تل په طالبانو باندې انتقاد کوي چې د شزو جنو حقونه نه ورکوي، تعلیم ته نه پریشتي، بشري حقونه نه رعایتوي. فکر نه کوي چې د مسکو او طالبانو زیات نږدې کېدل به دغه فشار چې تر هر څه ده چي دی دا به نور هم کمزوري کی؟
زه د څه په کوم ټولیزه توګه نه کوم، ولی لپاره د دې چې د سیمې هیوادونه خپل یو سلسله نارضیونه لري، خپل یو سلسله روشونه لري، هغه چین دی، هغه روسیا ده کانګه ایران ده کانګه نور دی ورو دي که هند مثلا ازبکستان یا افغانستان واه یو ده دي که قزاقستان ده دوی دوسې فکر کوي او دوسې امګورل ده چې په لوی تعامل کې چې دوی طالبان سره لري طالبان باید د دننه څخه بدلون ومومي او کله چې دوی د دننه څخه بدلون پیدا کړي نو هغه وخت کې د دوی په فکر به په افغانستان کې یو مسؤول ملي او مشروع حاکمیت رامنځته شي چې هغه به د قانون په رڼا کې دغه آزادیګانو ته او دغه حقوقو ته په شمول د ښځو د بشر حقوقو ته په کلیزه توګه تنوع د نظریاتو ته تمکین شي.
هیوادونه چې تاسې یادونه وکړئ یو یې هم دا مسایل نه یادوي، یوازې لویدیځوال یادوي یا د بشري حقونو ډلې یادوي.
ښه، دلته کېدای شي چې په ادبیاتو کې توپیر وسیږي، زه تاسو سره منم، خو ما ستاسو ته وویل چې دا هیوادونه خپل روش لري، خپل لیدلوری لري. مثلا که تاسو د چین هیواد واخلئ، هلته یو نظام حاکم دی چې د یو ایدیولوژي پر بنسټ راجوړ شوی دی. درست زه نه پوهېږم نور غږونه اورم دا خپل وکړي، خو په هر حال همداسې مثلا روسیا بس ایران چې هلته هم یو ډېره بنیادګرایانه تیوکراسي حاکمه ده. البته چې د دوی دغه کمنلارې فرق کوي، نو موږ خو ترې غوښتلی نه شو چې دوی خپلو سیاستو فکر کړي، دا خو زموږ کار دی. دوی د خپلو منافعو په بنسټ داسې انګېرلې ده چې لکه مخکې چې مې ستاسو خدمت ته عرض وکړ چې موږ به طالبانو سره کار کوو، موږ دوی غواړو چې په منطقوي فرماتو کې په منطقوي مراوداتو کې را داخل کړو تر څو دوی متدرجه تغییر وکړي. زه به تاسو ته یو مثال درکړم چې یو ډېر لوړپوړې ډیپلومات سره د روسیې یو کال مخکې همدې اړه ما خبرې کولې او هغې ما ته ډېر جالب مثال ده. وایي ته خو روسیه پېژنې، یادېږي کله چې بلشویکان راغلل دوی څومره ظالم و، دوی څومره کلیوالي و، دوی توپک په لاس کې و، چاره یې په لاس کې وه او ټول یې چپ و راست استبداد یې کوه. بیا خو دې ولیدل چې په متحده درجن دوی څومره تغییر شول، دوی ډېر مدني شول او تغییر یې وویل چې خپ پارته چې او هغه یو ایدیولوژي وه، او بل دا چې هغه په یو اروپایي یا شرقي اروپا کې یو هېواد کې رامنځته شوی وه، یو بدلون و چې د هماغه د اکتوبر انقلاب و برخه سي. دا خو جدا تاریخ دی، دا جدا ارزښتونه دي. و په افغانستان کې بیخي یو بله پدیده چې هغه تر ډېره بریده افغاني نه ده رامنځته شوی. خو په هر صورت یعنې دغسې نظریات د دغه هېوادو په استبلیشمنټ کې ځای لري. یو شی بل چې مې رساس خدمت ته وایم هغه دا ده چې د روسیې د فدراسیون حکومت هغه برید چې په کروکس سیتي هال کې وشو د مسکو په څنډه کې، د مستقیمه یې د افغانستان یا د افغانستان د کوم ولایت نوم نه دی اخیست. هغوی مثلا یو کس چې په دې اړه رسما وغږېده هغه د روسیې د فدراسیون د استخباراتو لوی رئیس الکساندر بورتنیکوف. الکساندر بورتنیکوف په دې اړه وویل چې دغه کومه طرحه چې شوې وه د کروکس تروریستي عمل په تړاو، هغه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې موږ ورته جیلن لاین وایو، په دغه منطقو کې دا طرحه شوې وه، او په دې کې د اوکراین لاس هم و. نو په دې ترتیب هلته د افغانستان د کوم ولایت نوم مشخص نه دی شوی. البته په ټولیزه توګه کېدای شي چې د افغانستانو به دا خبرې کړې اوسېږي یا په مبصرینو، اما رسمي دریځ او اعلامې دغه وخت ما ستاسو خدمت ته ارزم. یوه بله خبره دا چې په همدې کانټکست کې مې غوښتل ستاسو خدمت ته ارزم چې د روسیې او تر یو ډېره بریده د چینو د ایران پالیسیګانې هم ډېره ورته دي. هغه دا چې ملکي سکتور د دې هېوادو مسؤول د روسیې د فدراسیون همداسې پرلا پسې د طالبانو یو رقم ته ملاتړ خو ورته نشم ویلی، خو یعنی دوی ته زیات پاملرنه کوي، دوی زیات دیبنې پافشاري کوي چې دوی سره باید تعامل وشي. دا یو واقعیت دی په افغانستان کې هماغسې چې پوچینه مو ویلی په تاشکند کې، بیا هم د زلي بل په آسانه کې مونږ دا خبره وکړه. دا خبره کوي خو په عین وخت کې یعنی زه خو ډېر ډیر خاص په مرګ وی ټول سرګندونې څارم د دوی نظامی امنیتی استخباراتی سکتور یا پرله پسې هم په طالب باندې انتقاد لري او هم په هغو ډلو ټکلو چې د طالب شاوخوا په افغانستان کې شتون لري او دغه هم ځان ته یو ډېر لوی تهدید او هم منطقې ته یو تهدید ګڼي. یعنی په دې ترتیب هغه ډېر پخوانی د خنجر او د کلچې سیاست د اوسني حاکمیت په تړاو دوی کاروي.
ډېر مننه سلامت اوسې جان باز صاحب کور ودان. اوس به ورشو اوریدونکو ته دا شیبه یو اوریدونکی لرو ځان راو پیشنې آزادي راډیو.
زه روزي محمد یم د کراچۍ څخه. زما نظر دا ده چې روسان خپل هدف ته په افغانستان کې لاله وار له مخې رسېدلې، ځکه دغه غوښتنه او دغه دا ولسی امریکایان او ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي او بل دی کوشش طالبان سره په تعامل کې چې بیا یو داسې حکومت په افغانستان کې جوړ نشي د دې په خلاف او یا نړیوال ځواکونه افغانستان ته داخل شي. دوی اوس اوس په روسیې او په اوکراین کې په جګړه بوخت دي، نو اوس دوی له دې ویره لري چې په افغانستان کې داسې حکومت جوړ نشي او یو بل داسې دغه جوړ نشي، نو دوی له ځکه طالبان سره تعامل کوي. ما دغه نظر او بس مننه خدای په امان.
ډېره مننه سلامت اوسې کور ودان. یو بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې آزادي راډیو.
السلام علیکم سروان ستا استاد سیمل منوت نیکی هلی احترامات وند کوم اج تو خیم د زابل ولایت.
مهربانی کوی اجی صاحب مهربانی.
مننه تاسو سم موضوع انتخاب کړی ده، نو دا د مسکو پرمټ کې څو غونډه ده، دې ته خود سیمې ټول هیوادونه راغلي دي او موږ په دې خوشاله چې د اسلامي امارت محترم وزیر خارجه هم بلنه ورکړه. دا د طالبانو د پاره یو غټه لاسته راوړنه او کامیابی ده، او تقریبا که هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی خو دا د دې علامه ده چې لکه په رسمیت سي پیژندلي. خو خدای دې وکړي چې دلته ډېرې مهمې خبرې رامنځته شي او پر هغو باندې بحث وشي چې هغه زموږ د افغانستان په هکله او د ملت لپاره فایدمنه تمامه شي، لکه اقتصادي و تجارتي و یو نور سیاسي. نو دا موږ یو نیک پات بولو او موږ د تاجکستان حکومت یا ازبکستان حکومت دغه خدمت یو څو تیاری بولی دي هلته دي، باید پر دغه باندې هم خبره وشي او له امریکا سره هم خبره وشي چې دا تیاری خو د افغانستان دي باید ورکړل شي. او د محترم میلمنو د هم د پښتنه ده چې آیا په دې افغانستان کې د غرب او د شرق ترمنځ مقابله او سیالي ده، ځکه چې امریکا هم نه غواړي طالبان له لاسه ورکړي او شوروویان او چین او نور داسې هیوادونه دا هم نه غواړي په افغانستان کې حکومت له لاسه ورکړي، نو دواړه په رقابت کې دي او که نه دي.
مننه خیر وسته. زه عصمت الله المعتصم یم، د هلمند ولایت نه خبرې کوم.
مهرباني کوئ
مننه. نظر مې دا دی لکه څنګه چې حاجي صاحب محترم ښه خبرې وکړلې او مخکنی اورېدونکي مو ویل، روسان کېدای شي خپل هدف ته رسېدلي وي یا نه وي رسېدلي، خو د نړیوالو یو هدف هم دا دی هغه که روسان وي بالخصوص دغه لوی قدرتونه چې په افغانستان کې کوم حکومت وي په هغې کې دوی خپل اجنټان ولري، هغه کسان ولري چې د دوی لاسپوسي وي، بالخصوص دغه موږ ته نږدې هیوادونه یا هغه هیوادونه چې په تلویش کلنه جګړه کې دوی داخل پاتې شوي. خو امارت اسلامي اوس حکومت یې نوی دی الحمدلله، به وایي چې تر ډېره بریده هغه څه نشته چې د چا ایجنټان دي پکښې وي. البته نړیوال ته په کار ده چې رامخته سي تعامل وکړي او امارت اسلامي او بالخصوص افغانستان په رسمیت وپېژني. امارت اسلامی د افغانستان یو واقعیت دی او د افغانستان رښتینی انځور نړۍ ته ښودلی شي. بل موږ په افغانستان کې اوسېږو، موږ ته د افغانستان ټول حالات ته اړتیا شمالمیږي.
څکه پوښتنه لرئ لطفا پوښتنه هم وکړئ.
پوښتنه مې د میلمنو څخه دغه ده چې غربیان به تر کومه پورې دغه سیاست مختوي چې د افغانستان په باب کې چې اوسې دوی مختوي دغه بندیزونه لګول او تورونه لګول او دا شانې نظامات لګول، په دغه سیاست کې به دوی کامیابه شي که به ناکامه شي او تر کومه به مخته وړي.
ډیر زیاته مننه وربشو ملمنو ته. لمړی فکر کوم چې د داوزی صاحب نوبت ده. داوزی صاحب لمړنی اوریدونکو مو شته تبصره درلوده، څومره ورسره موافق یاس؟ ولی محمد صاحب بل چې روسان وای خپل هدف ته رسیدلی دی، هدف هم دا و چې ناتو له افغانستان څخه ووزي، او بلې فکر کوم دا کاو چې دوی وای داسې یو حالت غواړي چې د لویدیځوالو په ننګ کوم حکومت رامنځته نه شي او مخې ونیسي. مهرباني، دوی سره څومره موافق یاست؟
مننه. یو څه حقیقت خو لري د ورور خبرې، مګم بشپړ حقیقت دا نه دی، ځکه چې روسانو بعضې نور د سیمې هیوادونو غوښتل چې امریکا د افغانستان نه وځي، خو په داسې یو ترتیب غوښتل چې دلته د هغه نه وروسته یو ټول ګډون حکومت پروت وي په افغانستان کې، چې دې کې د افغانستان ټول اقشار او افکار داخلي او د ټول سیمو ټول اقوامو نه نمایندګانې په حکومت کې، داسې یو شی دوی غوښته.
ولې دوی دغسې یو حکومت آیډیال ده؟ ولې دوی دا ډول یو حکومت غواړي؟
خو دوی ډېر دلایل دي. یو خو دا قومي مسایل دي، د آسیا میانه کې چې مملکتونه پراته دي، دوی قومي شریکي لري افغانستان سره، ازبکستان، تاجکستان، نو یو دا خبره ده. بل دا چې په دې ټول ګډون حکومت د لارې دوی دا د سیمې هیوادونه غواړي چې خپل پخواني ملګري دننه کې په نظام کې، دلته بعضې سیاسي څېرې دي، نظامي پخواني څېرې دي، چې دا ډېر ژور تاریخ د ملګرتوب د روسیې، د چین، د پاکستان او ایران د هیوادو سره لري. نو دوی همیشه مونږ اورېده د چین نه، اورېده د روسیې نه، د نور نه، چې امریکا دي اوزي خو په مسؤولانه ډول دي اوزي. دا مسؤولانه ډول معنا یې همدا وه چې دلته باید یو ټول ګډون حکومت رامنځته شي، چې هغه ونه شو. نو دا فعلي حالت کې چې مونږ ورته ګورو دی کې روسیې خپل هدف نه دی ترلاسه کړی، دلته نوي تهدیدونه ورته پیدا شوي دي او د دې تهدیدو باندې خو ژور بحث وشو. دلته دویمه خبر دلته دا ده چې روسیا د فعلي حالت سره قانع وه، دا د مسکو فارمټ دغه برنامې ته یې تغییر ورکړی. د دې دغه برنامه چې همدا اوس سره وګوري، واضح وایي چې دا غونډه د دې لپاره ده چې افغانستان کې سوله راشي، د تروریزم مخنیوی وشي او د مواد مخدر د قاچاق مخنیوی وشي. او معنا خدا ده یعنی چې دوی فکر کوي سوله نه ده راغلې نهایي په افغانستان کې، او د تروریزم او د قاچاق مسایل شته دي. کدا نول نو دوی به د مسکو فارمټ برنامه بدله کړې وه، په یو سیمه ییز اقتصادي برنامه باندې به اړولې وه. نو دې کې زه فکر نه کوم چې دوی خوشحاله دي د دې فعلي حالت نه راضي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. شاغله احسن صاحب، د حاجي صاحب تو خو په خبرو کې تاسو تبصره وکړي، دی وایي چې دغه د مسکو فارمټ غونډه چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو پلاوی هم پکې ګډون لري، دا د طالبانو لپاره یوه لاسته راوړنه ده. او فکر کوي چې دا واقعا لاسته راوړنه ده؟ د دا توقع مو چې دغه هیوادونه له طالبانو سره نوري ماړي کې زیاتې کړي، خصوصا اقتصادي، او آیا دا هیوادونه به حاضر شي؟ دا سوال به دا زبر زیات کمه چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
سلام صاحب، د رسمیت پیژندلو خبره د هیڅ د هیڅ ډیپلوماټ، د هیڅ مرکه کوونکی او د هیڅ ژورنالیست لخلې تر اوسه نه دا اورېدل شوی. او د مسکو فارمټ د غړو هیوادونو استاذ هم هیڅ کله داسې خبره کړې نه ده چې په نږدې راتلونکي کې به د طالبانو سره د رسمیت پیژندلو دپاره کومه خبره وکړي، او د مسکو فارمټ په اجنډا کې هم د رسمیت خبره نشته. یوازې دا ده چې هغه څه چې مخکې داوودی صاحب هم په تبصره وکړله، هماغه څه دي چې د دوی نگرانی د امنیت له درکه او د مخدره توکو د مخنیوي له درکه د دوی نگرانی ده، او غواړي چې د دغو ګواښونو مخه ونیول شي. هغه څه چې د طالبانو د لاسته راوړنو په نامه باندې یادیږي، دغه لاسته راوړنه کې د طالبانو درې کاله مخکې لاسته راوړل، یعنی درې کاله مخکې چې د کابل ترانونه وتل، د روسیې سفیر مالته و او ویل چې دا ډېر ښه خلک دي او رال او کورې ودان او ملکي ونیو او دغه د امنیت دی او موږ به سره همکاري کوو او داسې نور او داسې نور. نه داسې څه خبره چې دی د مثال په توګه چې څه لاسته راوړي چې هغه د یاد د امنیت په ساحه کې داسې نوي څه وي یاد د مثلا د نور سره د مناسباتو د خکولو په باب باندې چوي یاد د افغانستان د خلکو د سوالونو یا ستونزو د حلولو لپاره یو نوی لاسته راوړنه وي او هغه د پاجندا کې شامل کړی وي داسې څه وجود نه لري. یوازې یوازې دا چې د طالبانو سره د مراوداتو تګ را تګ لپاره د لارې هوارول دي او دغه لارې هوارول دونه لوی لاسته راوړنه نه ده. دا چې یو څوک چاته سلام ورواچي او هغه وایي چې وعلیکم السلام او ته د سی وی چې وین دا خو زما لاسته راوړنه ده چې درته وعلیکم وویل. زه فکر نه کوم که طالبان غواړي چې لاسته راوړنه ولري دوی ځان ته باید تغییر ورکړي، یعنی د دوی په خپل ځاني تغییر کې د دوی ډېر لاسته راوړنه ده نسبت دې ته چې د بل څوک سلام وعلیکم کوي. آیا دوی خپل ځان ته د دې قناعت ورکړی؟ زه خو باور نه لرم چې دوی دې خپل 98% طالبان خپل چې تر کومه زه پیګم هغوی د دغه حالت نه ناراضه دي. هغوی وایي چې انجونو باندې مکتب بند دی، په انجونو باندې تحصیلات د عالي تحصیلات بند دي، په ښځو باندې کارونه بند دي، قانون نشته دی. یوازې طالب هم رهبر کبیر دی او هم رئیس الوزرا دی، هم وزیر دی، هم رئیس دی، هم پیاده دی، هم ساتونکی دی او هم امیر دی. په دغه ډول شکل باندې نه کیږي. ما عرض وکړ چې 98% د دې خبرې خلک نه د دې ناراضه دي. آیا طالبانو خپل طالبانو ته د دې خبرې قناعت ورکړه دی؟ نو روسان به د دې خبرې څه قناعت وکړي یا به چینایان په دې خبره څه قناعت وکړي؟ خو دوی له وچه مجبوریته چې هلته میدان خالی دی، بل څوک نشته دی او دوی وایي چې نو خو چې بل څوک نشته دی نو د داعش نه خو دوی ښه دي. هغه لشکریان دا نور چې څوک یې لشکر محمدي بولي او څوک یې لشکر طیبه بولي او څوک یې ټي ټي پی بولي او څوک یې نور پی 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 بولي، دا هغه ډالو نه خو طالبان ښه دي. یو مخ معلومیږي نو د داعش سره وبې څه کوي یا مثلا د القاعده سره څه کوي؟ دې خبره له دې کبله طالبان هلته یو حاکم دغه دی،
یعنی دوی له دې بیریږي چې تربت بتره رانشي د هغه په خاطر له طالبانو سره ګزاره کوي.
بالکل داسې ده سروان صاحب. او بل هغه ورور دا خبره وکړه، دا خو بیخي دقیقه خبره ده. تاسو ګورئ په تیر جمهوریت کې د ټولو خوالو او بدوالو هغه به یو خواته بریدو، مګر په تیر جمهوریت کې په 2014 کال کې اولین کار چې ډاکټر صاحب اشرف غنی وکړ دا و چې د امریکای سره قرارداد امضا کړي، چې راځه امنیتي قرارداد، او هغه ته اډې ورکړي. که امریکایانو خپل ستراتیژیکي سلاوي راوړي وي، اول ته ځای په ځای کړي وي، او چین هم تهدیدوله، ایران هم تهدیدوله، او روسیه هم تهدیدوله، منځنۍ اسیا هم تهدیدوله، آیا دا د دې هیوادونو په رضا و؟ کاملا دا خبره غلطه وه. مګر موږ فکر کوو چې نو دا خو نو د امریکا افغانانو امنیت تامین کا، او دا معنا دا چې افغانستان په یو لوی ګردن کلوف تورې په اصطلاح د کرزي صاحب خبره وتړل شو، دا برعکس د افغانستان لپاره ډېر لوی تهدید و. که یو راکټ د افغانستان د خاورې نه په ایران باندې فایر شوی وي، د افغانستان حالت به هغسې وی لکه نوم چې اسرائیل باندې ایران راکټونه وورول، یا که یو راکټ په منځنۍ اسیا او د روسیې په متحدینو باندې فایر شوی وي، روسیې خپل ټول راکټونه په افغانستان باندې وورول، امریکایان به د خیر په غونډۍ ناست وي. مګر افغانستان
دا خو اوس بېله موضوع ده. سلامت اوسئ کور ودان. ساغلی جان باس، یو پښتنه بلم قسم مخکې په دې یو څه خبرې وشوې دي. توخی صاحب دا و چې آیا په افغانستان کې د لویدیز او ختیځ ترمنځ سیالي ده؟ اوس خو ختیځ او نشته، خو په هر حال اشاره یې روسیې ته، د روسیې او چین او د امریکا ترمنځ سیالي ده او کنه ده. او د محتشم صاحب پښتنه دا و چې وایي هر هیواد غواړي چې په افغانستان کې نفوذ ولري، خپل کسان ولري، په دې خاطر دوی له طالبانو سره اړیکې غواړي چې وساتي.
ګوري صاحب، طالب اغلی سروان دغه سی یو پدیده ده چې متاسفانه هغه یو ابزار هم خپله د یو ابزار په حیث تعامل کوي، او هم سره د یو ابزار په حیث تعامل کیږي. دوی د سیاست وړ نه دي، په دوی باندې سیاست کیږي. ولې داسې یو حالت رامنځته شوی؟ لپاره د دې رامنځته شوی چې دوی د یو خوا خو پردۍ اجنډه یې په افغانستان کې رامسته د بل خوا دوی په دغه یو زندگی تو په دغه سرتنبگی تو په دغه خودخواهی کې غرق دی مسئول مشروع ملی حکومت نه ایجاده په افغانستان کې قانون نشته نو کله چې داسې یو شی شتون لري په افغانستان کې دوی څه انتظار لري چې د ملي ټولنه دا هیوادونه د ملي ټولنه خواجي وغیرې د یو تعریف لري پاڅه چې ان دوی څه انتظار لري چې دوی سره به څه کوي خو دوی سره به د ابزار په حیث استفاده کوي بل شی د بل شي ظرفیت دوی لري ده مثلا که دغه نن دغه ملا متحي دومره پوه شي دومره یې سر خلاص شي چې مثلا د خپل سیاست د پاکستان سره یو تاریخ دی په دوه کرکو دلته زما هم مسلک ډېر دروند شخصیت د وزیر کې حضور لري په افغانستان کې د متحده امارات کې د افغانستان شاه ظفر پاتشمه زه د وکیلو دوی ته په دوه کرکو کې د افغانستان پالیسي د پاکستان په اړه ولي دوی ته ځنه ولي یعنی په دې معنا چې هغه د افغانستان منافع به پکې خوندي وساتي که نه خو دغه دې اعلان کړه په دوی کې جرات شته سیاسي اراده شته که په دوی کې پوهه شته کله چې ته غږېږې په هر شي باندې شریعت داسې وایي شریعت هسې وایي موږ په شریعت نه پوهېږو طالبه چې موږ ته شریعت کوي موږ د نیکو نه مسلمانان یو او موږ مسلمانان مه جوړوه خو دغه هېوادونه ستا په اخلاقو ستا په معنویاتو ستا په پوهې باندې خبر دي ملا متقي ته وایه څه چې په یوه خارجي ژبه نه پوهېږي څه به په انګلیسي سیاست څه پوه شي خو په فرمات کې راغوښتی د میلمه په حیث په څنډه کې در سره ګوري تا هغه اصلي جلسې ده چې هغه پټه ده ستا نه هم پټه ده مګر زما د وطن په اړه ده تاسو هلته هم لاره نه درکوي بیرغ دې ځغلولی دی هلته هغه دې هم نه پرېږدي هېڅ پروتوکول درته دولتي نه درکوي نو ته سر په ګریبان کښې ته لږ په هوش نه شه خپل هېواد وپېژنه خپل تاریخ وپېژنه خو خلک را دعوت کړه افغانستان ته حق ورکړه افغانستان خلکو ته د افغانستان ښځو ته چې نیم بدن د ستا هېواد دی ته څنګه هغې باندې ستا څه د پاسه اتیا فرمانونه یوازې د ښځو دواره کړي ته څه تکلیف لرې کړه څه سره
سلامت اوسئ کوربدن اسن صاحب مخکې یوه موضوع چې ښاغلی داوزي هم ورته اشاره وکړه او هغه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندي ماریا سخاروا څرګندونې وې هغې وویل چې د مسکو فارمټ د مشورتي ناستې لومړیتوب به د افغانستان د سولې پر بهیر بحث وي له دې نه منظور څه دی کوم بهیر روان دی داسې خو کوم څه نه وینو منظور څه کېدی شي
ښه زه فکر کوم چې د دوی عمومي د سولې خبره د دوی د خپلې اجنډا نه نه وځي داسې کوم نوی بهیر چې په هغې کې دې څوک دا وویني چې د طالبانو سره د طالبانو مخالفان دپاره کومه اجنډا موجوده ده او دا اجنډا به یا مسکو یا د مسکو فارمات به مخې ته وړي په داسې یو څه باندې بحث لا تر اوسه نه دی شوی نه د طالبانو وسلوالو مخالفینو کړی دی چې ورسره په جنګ کې اخته دي او طالبان هم هغوی ته داسې ارزښت نه ورکوي وایي چې په افغانستان کې بله داسې قوه نشته دی چې زموږ سیالان وي او موږ د هغوی سره خبرې وکړو نور سیاسي مخالفین چې په اروپا کې دي او یا مثلاً په نورو هېوادونو کې دي هغوی هم طالبان هغوی ته په داسې قوت په سترګه باندې نه ګوري چې د هغوی سره خبرې وکړي خو د دوی هدف دا دی چې طالبان د دغسې یو نظام د پاره خبرو ته آمده شي چې هغه ولس شموله وي اوس د طالبانو رژیم یوازې طالب شموله دی ولس شموله نه دی یعنی د افغانستان د خلکو اختیار د افغانستان د خلکو نظر او د افغانستان د خلکو له قوې څخه د هغوی له ذکاوت څخه د هغوی له تحصیل څخه د هغوی له مهارت څخه او د وطن سره د هغوی د مینې څخه قطعا استفاده نه کېږي هو یو څوک به وي هلته به چېرته مامور وي او هغه بېچاره به هم بس ناست وي هغه څه چې امیر صاحب ورته وایي هغه به کوي ولې پالیسي جوړوونکی ځای کې یوازې طالب دی او دا ناسمه خبره ده هم د نړیوالو په نظر باندې هم د افغانانو په نظر باندې او زه باور لرم چې د اکثریت طالبانو په نظر باندې هم داسې خبره ده له دې کبله د دغه پروسې جوړښت ته دوی د سولې خبرې وایي او نور پوهېږي چې په افغانستان کې دغسې جګړه نشته دی چریکی جنگونه دی امه دغه کوي د طالبانو وسلوان نور مخالفین چې د جبهه ازادي په نامه باندې دیږي همه ادایش کوي همه دا نور تروریستي ډلې چې نمونه بشمیر دي جزما د یاد اکثر وخت دي ولی د دغه خلکو جنگ د امنیت د خرابې په معنا نه دی عمومي تهدید چې اصلا په افغانستان کې د جنگ د نکیدلو ګارانټي نشته د دې خبرې ضمانت هیڅوک
هم نه ډیره مننه کور ودان سلامت اوسه شاغله شیر حسن حسن د سیاسي چارو نظر خواوند احمد سیار داوزید سیاسي چارو شنونکي او همدارس غوث جانباز په مسکو کې په خونه افغان ډیپلوماټ چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی د اوسنۍ رادیو خبرونه چلر ورساته اوریدای شي زموږ خبرونه د په رادیو سربیره د انټرنیټ لاري هم تعقیبولای شي.